د سهار اته بجې دی. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان او سیمې روانو حالاتو ته کتنه وکړو. وابوري چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره وروسته له دې چې د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافونو حل نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو د کمولو اعلان وکړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس اوس د تقریبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارډ پورې د کموالی راوستو، او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی. او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو پر راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه، او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قومندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادۍ راډیو ته وویل چې ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلی.
د ساحې خشک کې ونولسوالی به ماین کې نارجده برخورد نموده.
په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې ماین باندې برابر شوی چې په نتیجه کې د یک څلور پولیس وژل شوي او د بل تن هویت لا نه دی مشخص شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قومندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پیښه تېر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری پرون تر پیښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی.
د ملی پولیسو یو سرتیری او د محلی پولیسو یو بل سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوي. یو ملکی کس ټپی دی. پولیس سیمې ته رسیدلی او پلټنې هم روانې دي. اکبری زیاته کړه چې وژل شوي پولیس په یو ورکشا کې سپاره وو چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ډبلیو ایچ او عمومي مشر تدروس گبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې.
مور دن 300,000
کیسز اف COVID-19 هاف ناو بین د COVID-19 باندې د اخته کسانو د څه باندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی. دا خوشینونکو مسله ده. دا ناروغي په چټکۍ سره خپرېدو ده. د کورونا سل زره پیخه د وایروس د خپرېدو په لومړی وښ په تورزو کې ثبت شوی. سل زره نورې پیخه په یو لس ورځو کې او سل زره نورې په وروستي څلورو ورځو کې ثبت شوی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 14,000 ته رسیدلی او په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,000 اوښتی دی. چک جمهوریت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوی محدودیتونه بیا تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان همه چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření.
موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول استراري اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدېږي. په چک جمهوریت کې په کرونا وایروس له 2200 ډېر کسان اخته شوي او یو تن ناروغه مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دا مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي وو. دا لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تیره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلانولو وروسته هغو کسانو ته جریمې وټاکلې چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا وایروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی خو د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین دي او په سلګونه نور کسان په جلا خونو کې ساتل کیږي. دا و خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې به یو میلیارد ډالر کموالی راشي. مایک پومپیو دا اعلان تیره شپه وروسته له هغه وکړ چې د ولسمشر اشرف غنی او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حل او د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر یو میلیارد ډالرو پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پلانونو او پروژو بیا کتنې ته چمتووالی لري. او د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. ښاغلی پومپیو پرون له ښاغلو عبدالله او غنی سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د کرونا وایروس سرایت په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي او د دې سفر په پای کې په تنده لهجه د داسې یو بیان خپرول ښیي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي خواشینی دی چې غنی او عبدالله د ټولو خواوو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نه شي رسېدلی. بیان زیاتوي چې د دوی پاتې راتلل د افغانستان او امریکا اړیکې زیانمنوي او د هغو افغانانو امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره خپل ژوند او پیسې قربانی کړي. بیان زیاتوي چې متحد ایالات په مسؤولانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د یو میلیارد ډالرو کموالی پکې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1:15 دقیقو لپاره ولیدل. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو یو میلیارد ډالر به څنګه کمیږي او آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته د اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ورکړل شوی که نه جزئیات ورنکړل، خو یا دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلېدای شي. پومپیو په دې بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو ټیم پر جوړولو هم کار کوي. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د څرګندونو جزئیات مو واورېدل. خو راځئ اوس واورو چې پرون له افغان مشرانو سره د پومپیو په کتنه کې څه پیښ شول. د موضوع ته صالح محمد صالح په یو راپور کې کتنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه ظاهرا د وروستیو سیاسي اختلافاتو د حل په هدف کابل ته لاړ. دغه اختلافات د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې د عمومي اجماع د جوړېدو پر لار د اندېښنو سبب سوي دي. راپورونه وایي چې مایک پامپیو افغانستان ته په خپل سفر کې هڅه وکړه هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیره میاشت لاسلیک سوې د سیاسي اختلافاتو په حلولو سره یو ګام مخته یوسي. سپیدار مانی وایي چې پرونی بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عبدالله عبدالله د دفتر رئیس قاهر عابد وایي په دغو کتونو کې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي. ګټه غونډه وسوه او پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د سیاسي جوړښت تغییر چې زموږ لخوا مطرح سو د ښاغلي غني لخوا ونه منل سو، ځکه نو غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. عبدالله عبدالله ته دغه نږدې کس د سیاسي جوړښت د تغییر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې پر راروانو اقداماتو، د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. جمهوری ریاست په خپل اعلامیه کې د سیاسي مشرانو د سیاسي اختلافاتو د حل یادونه نه ده کړې. له هڅو سره سره ونتوانېدو د جمهوری ریاست له کوم ویان نه د دغو لیدنو کتنو جزئیات واخلو. لکله چې د فروری پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوې، ورسره د افغانستان د سولې پروسه د سیاسي اختلافاتو له کبله له کړکېچ سره مخامخ سوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسمي ارقامو له مخې محمد اشرف غني د څه باندې 50% رایو په خپلولو سره د تلې د 16 ولسمشري ټاکنې ګټلې او عبدالله عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی. خود ولسمشر غنی سیاسی رقیب پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چی وای د ټاکنو نتیجه نمنی، د لوړی جلا مراسم تر سره کړی او خپل ځان یې د پوینا د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ښاغلي غنی او عبدالله سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم یې واخیستل سي او په دې سفر کې له مایک پامپیو سره ملګری و خبرلانو ته ویلي دوی دا مهال د اندېښنه لري که روان سیاسي کړکېچ په لنډ وخت کې حل نه سي، د سولې پروسه او د افغانستان د 40 جګړې د پای ته رسېدو لپاره برابر سوی فرصت به زیانمن سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کمول پیل کړي، خو ځینې سیاسي او پوځي څارونکي وایي د بهرنیو پوځیانو د شمیر کمیدل په بین الافغاني خبرو پورې تړلي نه دي، بلکې په مستقیم ډول د طالبانو له تعهد سره تړلي، څو دا ډله پرې نږدي چې افغانستان بیا د القاعده شبکې او داعش ډلې په څیر د تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې امریکا او ناټو ویلي چې په 4 میاشتو کې به له افغانستان خپل پوځیان باسي. طالبانو هم ژمنه کړې چې له تروریستي شبکو او هغو ډلو سره چې امریکا او متحدانو ته یې خطر پېښوي خپل ارتباطات پرې کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان د خاورې پر دغو هیوادونو کومه حمله وسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاري دي. د ګارډین پلیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی.